ژوبل دي او د جارجیا مرکزی انتخاباتي کمیشن لخوا د شاوخوا 50% ووټونو شمیرلو وروسته د ابتدایي نتیجو تر مخه واکمن ګوند په پارلماني انتخاباتو کې نږدې 50% رائے ګټلې دي.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانی ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال راډیو د خبریال سراج زهیر ناور.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي یو څو ورځې وړاندې په قومي اسمبلی کې د ناموس په نوم د وژنو د مخنیوي بل په متفقه توګه منظور کړل شو، کوم چې له ډېر مودې راهیسې د زنخ کار وو او نه پاس کېدو. په دغه بل کې ویل شوی کچری کوم کس باندې د غیرت په نوم وژنه ثابت شو او د وژل شوی زنانه کورنۍ ک دغه تن ماپ کوي هم نو د تبا د 25 کالو سزا ورکول کیږي. د اداري په وینا د یو ډیر اهم قانون سازی ده، ځکه چې د ډي ان اي ټیسټ د شهادت په توګه کارول شي او که څه هم په دې قانون کې د نور خوالي گنجائش موجود دی، خو په موجوده وخت کې دا یو ډیر ښه ګام دی، ځکه چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ناموس په نوم په وژنو کې ډیر زیاتواله را روان وو. دریا اخر کې وای د روغی جوړی او یاد د دباو په ذریعہ اکثر په دې کې ککړ مجرمان له سزا نه بچ کیږي. نو باید چې علما کرام، مذهبي دانشوران او سیاسي او مذهبي ګوندونه د حکومت مرسته وکړي چې له دې ملک د دې کبیح عمل ختمه وشي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک رس پڼ خپل دریا کې وای په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حکومت او مخالفو ډلو په ګډه سره یو وار بیا متفق قرارداد کې له وفاقي حکومت او غوختل چې مغربي سړک د په چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې شامل کړل شي او د وزیر اعظم د وادي مطابق د وخت نه مخکې سرته ورسول شي. په قرارداد کې ویل شوی چې د حکومت د باور باوجود مغربي لار په دې منصوبه کې نه ده شامل کړی شوی. ادارې وړاندې لیکي سی پی کې یو بین الاقوامي معاملې ده، باید چې د لنجمنه جوړ نه کړی شي او په دې کې شاته پاتې صوبو ته خصوصي اهمیت ورکول پکار دی او که زیاته برخه نه کوي نو کوم چې د دې صوبو حق جوړیږي باید چې هغه ورکړل شي او حکومت چې کومې وعده له وړو صوبو سره کړې دي چې هغه پوره کړي، غني په وفاق باندې به د چا هم اعتبار پاتې نشي. اداریا اخري کوي په کار د چې صوبایي او وفاقي حکومت دارنګ معاملې په ولسی کچ نه بلکې په خپل منځ کې په ناسته هواري کړي او هغه فیصله وکړي چې د ملک او ولس په ګټه کې وي.
داسې می حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرائیڈے ٹائمز ورسپانے د پاکستان تحریک انصاف گوند د حکومت ضد احتجاجونو او اکانومسٹ مجلے بیا د افغانستان د خراتلن کی د امکانات و ہلو پاڑا مکالی خبری کڑی دی چې تفصیل بیل انی سے اجمل باورو.
فرائیڈے ٹائمز رسپانے د پاکستان تحریک انصاف گند مشر په حوالہ لکھلی چې عمران خان د 2013 کال انتخابات د بیللو وروسته ویلی وو چې دغه انتخابات پاکا او شفاف وو، خو بیا له یو کال تیرېدو وروسته عمران خان په ځینو ادارو کسانو په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پورې کړ او دا معاملې د سیړلو لپاره سپریم کورټ ته وړاندې کړه. مقاله لیکي د جج لخوا د تورونو ردول وروسته بیا عمران خان کوڅو ته راووته. څلور میاشتې په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې پر مهال کنټینر یې ودرولې وي. عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف دغه د ګوند پارلیمان او سیاسي نظام پر ضد بیانونه ورکړل او په مسلسله توګه یې پوس په حکومت کې د راتلو لپاره هڅو چې دا شان موجوده حکومت ختم کړي. خو د مقالې په خبره چې کله د ارسم ونشونو عمران خان خپل لاره بدله کړه او د پنجاب خارګوټو ته یې دورې پیل کړې. مقاله لیکي اوس عمران خان دا اراده لري چې د محرم جلوسونو وروسته به په لارو کوڅو کې د احتجاجونو کولو سره اسلام آباد بند کړي. مقاله لیکي د پاکستان د حکومت لومړیتوبونه واضح دي. عمران خان یو واري بیا احتجاجي ناسته کولی شي او د پلویانو نه پارولو نه هم د پلویانو د وجې د پارېدو خبرې سره به حکومت په خپل لاره پرېږدي، خو هیله ده چې د عمران خان جارحانه اراده به د ستړي کېدو وروسته کمزوري شي. مقاله لیکي حکومت دا هم کولی شي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو د احتجاج پراخېدو نه وړاندې د لږ ځواک کارولو سره د دغه ګوند مشرانو نیولو او د احتجاج منتشر کولو لپاره ابتدایي تدابیر پورته کړي چې دا شان د عمران خان لخوا د تشدد راپورته کولو هڅې اثر کم کړي. بلخوا دی اکانومسٹ مجلې کې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د راتللو 45 کاله تیرې دروستو د دې هواد د خراتلونکو امکانات کمزور ښکاري. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په افغانستان کې خپې خخې کړي او د طالبانو په فعالیتونو کې یو واري بیا زیاتوالی راغلی دی. مقاله لیکي مغربي هوادونو افغانستان ته د پیسو سره سره سرتیری هم ورکړي دي. د نړیوال بانک د رپورت په حواله بهرنیو هوادونو د 2002 کال راهیسې افغانستان ته د حکومت او امنیت په برخه کې د سل ارب ډالرو زیاتې مرستې ورکړې دي. مقاله لیکي دا اونۍ په بروسلز کانفرنس کې بهرنیو مرستندویا ادارو تر 2020 کال پورې افغانستان ته د حکومت په برخه کې هر کال د 3.8 ارب ډالرو مرستو ورکولو شمنه کړې ده. مقاله لیکي افغانستان ته د اداري فساد له وجې زیان رسیدلې دي او د امریکا تر یرغل وروسته په د هیواد کې اداري فساد لا هم نور زیات شوی دی. مقاله لیکي له افغانستانه د 1.2 میلیونو څخه زیات خلک د جګړو له وجې کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په دې هواد کې د وسلوالو بریدونه د پخوا پرتلا عام شوي دي. په افغانستان کې د 2009 کال راهیسې د عامو وګړو په مر شوبله کې ورو ورو زیاتوالی راغلی دی. د اکانومسټ مجلې لیکي په 2005 کال کې په ټولو مړو کې شاوخوا 0.6% شمېره د جنگ له وجې د وژل شوو وه، خو تېر کال بیا دا شمېره د 10% نه زیاته وه.
دا مشال ریډیو دا
د سعودي عربستان چارواکي وایي د هغې بمبارۍ په باب څېړنه کوي چې په نتیجه کې څه باندې 140 کسان وژل شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په بمبارۍ کې چې د یمن په پلازمینه سنا کې یې د جنازې پر مراسمو کړي تر 1500 زیات نور ټپي شوي دي. په وژل شوو ټپیانو کې د شیا، حوثي یا غیانو غړي هم شامل دي. له سالم احمد صالح تفصیل اورو.
د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف بمباري د یمن په پلازمینه صنعا کې پر هغه سالون سوي چې په زرګونو کسان پکښې د فاتحې مراسمو ته راټول سوي وه. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس په حواله په دې حمله کې 140 کسان وژل سوي او 1515 تنه نور ټپیان سوي دي. د ملګرو ملتونو یوه چارواکي وویل دا په یمن کې د کورنۍ جګړې پر مهال په یوه ورځ تر ټولو خونړۍ حمله وه. سعودي عربستان د شامې پر ورځ وویل چې د دې خوشینوونکي او دردونکي بمباري د راپورونو په باب تحقیقات وکړي، خو سمدستي دا تایید نه کړه چې په یمن کې د دوی ائتلاف چې د یاغانو په وړاندې جنګیږي یوازنی قوت دی چې له هوایي ځواک څخه برخمن دی. د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف هوایي حمله د هغو بمباریو د لړۍ وروستۍ پیښه ده چې روغتونونه، مارکیټونه او نور ملکي اهداف یې هم په نښه کړي دي. د دې حمله په جواب کې د یمن د روغتیا سرپرست وزیر غازی اسماعیل یو کانفرنس ته وویل
واننا فی وزاره الصحه العامه والسكان
د یمن روغتیا وزارت دغه غیر انساني جنایت غندي چې له ټولو بشري، نړیوالو او اسلامي نورمونو څخه سرغړونه ده. د یمن د خلکو او د دوی د هیواد په وړاندې د روانو جنایتونو له کبله موږ نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه ملامت ګڼو. د یمن چارواکي وایي په وژل سویو او ټپیانو کې د شویا، حوثي یاغیانو پوځي او امنیتي مسؤلان هم شامل دي. دغه یاغیان د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت په وړاندې چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی او د دغه حکومت د متحدانو پر ضد جنګیږي. د شامې ورځې فاتحه د حوثي یاغیانو د کورنیو چارو د وزیر جلال الراویشان د پلار شیخ علي الراویشان لپاره رابلل سوې وه. چارواکي وایي په وژل سوو کې د صنعا د محلي شورا مشر تورن جنرال عبدالقادر هلال هم شامل دی او په حمله کې جلال الراویشان سخت ټپي سوی دی. په صنعا کې د حوثي یاغیانو ویان محمد عبدالسلام دغه حمله په کلکه وغندله او د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف لخوا یې د عامه وژنې عمل وباله. په یمن کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤول جامی مک ګولډریک په یوه اعلامیه کې وویل دوی د دغې بمباري له کبله ټکان خوړلی او خواشینی دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په کورنۍ جګړه کې د منصور هادي قواوو ته هوایي ملاتړ برابروي. د 2015 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې په دې جګړه کې څه باندې 10,000 کسان وژل سوي او تر 3.5 میلیونو زیات نور کسان کډې کولو ته مجبوره سوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د جمهوریت غوښتونکو ډیموکرات ګوندونو کاندیدانو ترمنځ دویمه ټلویزیوني مناظره د هغې هیواد د میزوري ایالت په سینټ لویس ښار کې د امریکا پر وخت نن د شپې په 9 بجو کیږي. زموږ همکار ګلیاس په واشنگټن کې د ډیوا ریډیو له خبریال افتخار حسین سره د یوې مرکې په ترڅ کې په دغه اړه لاغه تفصیل پوښتلی.
دا وخت کې د ریپابلیکن ګوند چې کوم صدارتي کاندید دی ډونلډ ټرمپ، هغه په کال 2015 کې چې د زنانو په حق له هغه کمې سپکې خبرې کړې دي، د هغې یو ویډیو اوس په مطبوعاتو کې رامنځته شوې ده او اوس هغه د ډېرو پښتنو سره مخ دی. په خپله د هم بیا په مطبوعاتو کې د خلکو نه پاکې نه ټولو نه معافي غوښتې ده، چیرې نه خبره ما کړې ده او زه په دې باندې معافي غواړم او دا غلط دی. نو چې کوم دلته صدارتي مباحثه ده دا ډیره مهمه بللې کیږي.
افتخار قدر تو یک په واشنگتن کې ناس سړنکاران ستامل لري چې په دویم مباحثه کې به په کوم کوم موضوعاتو خبري وشي.
دا دویم مباحثه چې ده د ټاون هال میټینګ بللې کیږي. عام خلک هم کم چې راغلي وي نو هغه ته د پښتنو وخت هم ورکول کیږي. خو په دې کې بیا د موضوعاتو چې کله خبره کیږي نو یو خو چې دا کم اوس یو لانجه روانه ده د ریپبلیکن ګوند د کاندید، نو یقینا چې د دغه اثرات په کې لیدل کیږي. خو که موږ عمومي وګورو نو اقتصاد تر ټولو غټه موضوع ګڼل کیږي. د ټیکسونو چې کم نظام دی بیا دواړه کم پلانونه لري. دویمه خبره خارجه پالیسي، د امریکا د صدارتي کاندید لپاره په خارجه پالیسي باندې خپل پلان ورکول، چرته پوزونه پراتی دی مثال افغانستان، یقینا دا ټول مهم موضوعات په کوم باندې چې به بحث کیږي.
د امریکا د ولسمشر انتخاباتو د کاندیدانو د کیدونکو مناظره په اړه مو د ډیوا رادیو له خبريال افتخار حسین سره د ګلیاز مرکه اوریده. د افغانستان د سولې علي شورا د افغان سولې په اړه د پاکستانی سېنټر مشاهد حسین وروسته خبري غندلی و غیر مسولانه بللې دي. په دغه اړه تفصیل د صفی الله ستانګزی په رپورت کې.
د افغانستان د سولې علي شورا مرستيال د یو لوړپوړي پاکستانی سناتور هغه خبري غندلې چې په کابل او کشمیر کې سولې سره تړلې بللې ده. عبدالخبیر اوچخون ازادي راډیو ته ویل چې د کشمیر د مسلې لپاره د پاکستان د صدر اعظم د استازي ورسته سرګندونی هیڅ چاته د منلو وړ نه دي.
دا یو نو د هغه مداخله او لاسوهنې په افغانستان کې یو نو بې مسؤلیت توجیه ده، قابل د قبول نه ده. دا معنی لري چې پاکستان په ځینې خبري اترو
مشاهد حسین چې د پاکستان د سنا جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس او د کشمیر په مسله کې د نواز شریف خاص استازی دی، ویلي دي چې د کشمیر او کابل سوله سره تړلې ده. هغه د امریکا په سټیمسن انسټیټیوټ کې د پنځمې پورز له چین، هند او افغانستان سره د پاکستان د اړیکو تر عنوان لاندې یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. د یوې پوښتنې په جواب کې د کابل او کشمیر سوله سره تړلې وبلله.
The road to peace in Kabul lies in کشمیر.
دا وی په کابل کې سولې ته رسیدو لار په کشمیر پورې تړلې ده. په دې معنی چې کله تاسو د سولې غږیږئ نشئ کولای چې سولې بیلابیلو برخو باندې وویشئ، یو برخه نشئ جلا کولای له نورو. دا چې وایو چې ښه په کابل کې سولې لرلای شو او په کشمیر همداسي پرېږدو چې اوسوځي، دا به هیڅ کله ونه شي. تاسو د سولې له یو بشپړ جوړجاړي خبري وکړي او پرېږدي چې د جنوبي اسیا خلک تیرې دښمنۍ ونه لري او پر مخ ولاړ شي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستيال عبدالخبیر اوچخون د مشاهد حسین خبري غیر مسولانه وبللی او وی ویل چې نړۍ اوس وخت په افغانستان کې د سولې راتلو ته لیوالتیا لري. خغلی اوچخونو ویل نړیوالو په بروسل کانفرنس کې د افغان سولې له بهیره په کلکه ملاتړ وکړ او د همدغه سیم ملاتړ په نتیجه کې هغه گاونډي هیوادونه چې سولې نغواړي یوازې شوي او لا پسې منځوي کیږي.
د صفی الله ستانګزی رپورت هو او سوریدونکو د باختر ستوري ونیس پروګرام د تورو د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتو منظوم ادب کې د ګودر د ذکر په اړه یو رپورت ولرو. بیا بل خاغلی شرر ساپی سره د مرکی دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې بل یو ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی رپورت ترازو که څه هم اوس د پښتنو په ډیرو کلو او بانډو کې ګودرونه شړشوي او ځای ژورو ساګانو او بمبونی ولیدې، خود پختو له فولکلور ادب نه واخله تر معاصره شاعری پوری ګدر د یو سمبول ځای نیولې چې په لنډیو سربیره په ولسی سندرو او غزلونو کې هم ځانګړی ځای لري. په همدې اړه موسوتن لیکوالو سره په دغه رپورټ کې خبرې کړې دي. ګدر داسې یو شاعرانه کلمه ده چې د نوم په اورېدو سره یې بازو قزوانانو ته یو شاعرانه منظر تصور کوي او په زړونو کې د امیدونو غوټۍ سپړي. پخوا به په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې نجونې منګي په سر ګدرونو ته تللې، کورونو ته به یې د څښاک اوبه راوړلې او تر څنګ به یې له خپلو همزولو سره راز او نیاز شریکولو. که څه هم اوس د پښتنو په ډیرو کلو کې ګدرونه شاړ شوي، خو که په پښتو لنډۍ او شاعریو کې یې ذکر وشي، د خلکو په ذهنونو کې یو شاعرانه منظر تصویروي. د کابل پوهنتون استاد ضیاءالرحمن حسرت د ګدر کلمې همدې شاعرانه منظر ته تم شوی دی.
ګدر، سین، چنار، چنار، ویلې، دا هغه شاعرانه الفاظ دي چې په شعر کې لیوي خوانه کته هنر کوم ځای له بلې خوانه خوب نه نیسي، په شعر کې ترسیم رامنځته کوي، تصویر رامنځته کوي، په شعر کې شاعرانه الفاظ رامنځته کوي. د ګدر کلمه خپله په شعر کې د رومانټیک شاعرۍ لپاره زمینه سازي کوي. بل دا چې د ګدر سره خپله د دې تصویر موږ ته ذهن ته راځي چې موږ په غوږونو کې داسې یو خیالي آواز اورو چې ګواکې دلته چنچڼې غږېږي، دلته بلبل غږېږي، د چنار د ونو پاڼې شمال خوځوي، یو ډول موسیقیت ترې راپرځول کېږي. دا ټول د ګدر د کلمې د تلفظ سره یا هم د لوستلو سره زموږ ذهن ته تصویرېږي.
شاعر او لیکوال ایوب فرحت وایي چې ګدر نه یوازې دا چې نجونې ورته په اوبو پسې ځي، بلکې د راز او نیاز شریکولو لپاره هم ورته نجونې لیواله وي.
کلي ولس کې ګدرونه اوس هم شته، پخوا خو ډېر وو، اوس یو څه مدنیتونه رامنځته شوي دي، څاګانې شوي، خو ولې د ګدر هغه اهمیت چې دی، هغه لرغونتوب چې دی، هغه به همدغسې تل ژوندی وي. د ګدر اهمیت په دې کې دی چې په ګدر کې به چې کله نجونې راټولېدلې، د نه یوازې دا چې د کور لپاره به یې د څښلو اوبه وړلې، د دې سربېره به د مړي ژوندي له احواله خبرېدلې، یو بل سره به یې رازونه شریکول. هغه ستونزې به چې په یو کورنۍ کې وي، د نورو مېرمنو د نورو نجونو له لورې به ورته د حل یو توصیه کېدله، یو حل لاره به ورته کېدله. ګدر چې دی، دا به د پښتو ادب یو نه هېرېدونکی ځای وي. ګدر باندې به تل همدغسې په پښتو ادب کې بحث کېږي او دا به تلپاتې ژوند.
لیکوال او خبریال شیرشاه همدرد وایي چې نه یوازې نارینه شاعران په خپلو شعرونو کې د ګدر یادونه کوي، بلکې ښځینه هم د ګدر په اړه ټپې یا لنډۍ ویلي دي.
ګودر په خپل د پیغلو در ټولېدو یو ځای دی، او باغی کې د پیغلو د شور ماشور او د منګو کتار او د غوي شوخي د خپل د شاعرانو په روح او مزاج باندې تاثیر غورځي. هم د علت تجربه احساسات تخنیکی او پاړه باندې شعرونه وي، نه یوازې د نارینه شاعران بلکې د ګودر پاړه باندې خزمنه شاعري هم تنه غنی ده. حسین تولندې او ټپو کې چې د شاعر نوم په ذکر نه، ځکه د ګودر مثلا د سي چې زمونږ له زره کلتوري ننګونه هم شته، ډیر خلک زړه نه کوي چې د مسایلو کې خپل نوم ورکړي. نو ټپه او لنډۍ دا ورته ډیر مناسب ژانر دی چې په دې کې د خپل احساسات څرګند.
نوید شینواری وایي چې د لنډیو سره ډیره مینه لري او د لنډیو ډیر کتابونه یې لوستي. نوموړی راته د ګودر په اړه څو لنډۍ وایي.
د پښتو لنډیو سره له ډېرې مودې راهیسې ډېره مینه لرمه، چې ډېرې لنډۍ مې پخپله هم لیکلې دي او د ډېرو نورو خلکو هم راسره دي، کتابونه مې هم ډېر اخیستي. دغه اوس هم ماته په یاد دي چې په ګودر نخه راته کېده چې مازیګر اوبو ته ځم را وابه اخلمه، ګودر ته ځم را پسې راشه، منګي مې دوه دي نرۍ ملا مې ماته وینه، په ګودر جنګ د جینکو شو په منځ کې وشول، د منګیو گزارونه او د ګدر غاړه ورته نسه، د جنې خوې د مرغاوي دی را بشینه.
سره لدی چې اوس د پښتنو په کلو او باندو کې ګدرونه شار شوي، خو ادب پوهان په دې باور دي چې تر هغه چې پښتو کې شعر او شاعري ژوندۍ وي، نو په خپل غېږ کې به ګدرونه ژوندۍ ساتي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مول خاغلی شرر صافي څخه په مرکه کې اوریدلی وی چې په پښتو شاعرۍ کې په تغزل او شعریت علمی خبرې وکړي. د خبرونه په دې برخه کې خاغلی شرر صافي په پښتو شاعرۍ کې د نرګسیت په مقام غږیدلې په ګډه یې اورو.
دغه نرګسیت اول لږ تعریف کړئ چې دا څه ته وایي او بیا په شعر کې چې راشي څنګه سړی پوهیږي چې دا د نرګسیت ښکار دی.
عابد صاحب مونږ نرګسیت که څه هم دا موضوع په خپل ذات کې نوې ده خو دغه عمل نوی نه دی. دا مفاهیم او اصطلاحات خروسته راوزي علما کینی و یو شی باندې او هغه نه راخلي بیا ور باندې په تطبیقي. انارسیزم یا نرګسیت او یا عربان ورته نرجسی وي. نرجسیت دا خپل یو افسانه بولو هر شی چې وي یو افسانه لري یو چې یو پاچا دی د زوی دی کاهنان ورته وی چې دا باید په هنداره کې ونه ګوري هنداره ته پټي یو وخت سره راځي چې دا وزیران رخه کوي دا بوزي او ډنډ غاړې ته په دې ډنډ کې خپل تصویر ګوري دا خپل ځان مینهږي ځان بسې کړيږي اخر چاړه راخلی او ځان وهي چې ځان مې ځان ته نه رسیږي او وینه ته تویږي او دنه د نرګس ګل شین کیږي. نرګس ګل خاصیت دا ده چې هر څونه پورته راشي بیا د ښکته ګوري ځان ته. نو که موږ په دې فلسفي په دې اساس باندې خبره وکړو نو که په هره برخه کې او هر څنګه ځان وغواړي یو څوک دا نرګسیت دی. یو انانیت دی یو نرګسیت دی. انانیت تا بند کله یو سړی تا په غالبه ده ځان غوښتې چې موږ ورته یو په یو شي کې ځان غواړي خو په دې شکل نه چې د انسان د وژلو پورې د یو شی ورسیږي. نرګسیت تر دې لوړ دی. اوس په نارسیزم یا د نرګسیت په ناروغۍ باندې که ځینې نفسیتي عالمانو څېړنې کړې دي نړۍ کې ځینې مملکتونو ولسمشران په دې ناروغۍ اخته وو.
یعنې دغه په ځان مینېدلو باندې
یعنې هر څه د ځان نه قربانوي ټولنه د ځان نه قربانوي هیواد د ځان نه قربانوي ځان د ټولنې نه قربانوي. نفسیتي اصاپوهان هغه په دې باندې کار کوي چې په شعر کې څنګه موږ کولی شو چې د یو چا دغه انارسیزم یا نرګسیت راوباسو چې دا ځان ته څومره میلان لري په ځان باندې څومره بیان دی. دا موضوع یو نفسیتي
شعر صاحب که راته دا ووایي چې د ادبیاتو ګټه په خپله مخالق ته څه ده او ټولنې ته څه ده؟
عابد صاحب بې له شکه چې یو څه شی د انسان د وجود سره رامنځته شوی تاوان ګټه لري. دا ګټه که موږ په نږدې موده کې ونه ګورو په لرې موده کې موږ وینو. یو لنډمهالې ګټې دي. لنډمهالې ګټې هم داسې وي چې زر د منځه ځي ځایل کېږي. یو اوږدمهالې ګټې دي چې تر راتلونکي پورې او تر لرې حده پورې. شعر او ادب یو ارزښناک شی دی. موږ ګورو دا ځینې ملګري ځوانان لیکي چې شعر خو په عموم کې انسان ته ګټه نه رسوي. دوی ګټه یوازې د ژوند په ضرورتونو پورې تړلې ده او د ژوند ضرورتونه د ژوند تر ټولو ټیټه سطحه ده. بیا ورپسې تسهیلات یا سهولتونه دي. انسان اول هڅه کوي چې ضرورتونه پوره کړي. ضرورت پسې بیا سهولت راځي. دې پسې وروسته تحسینات دي. ښکلا ده. دغه وروستی کار چې دی دا د شعر کار دی. دا د ادب کار دی. نو د انسان یا د مخاطب په وجود کې د ښکلا احساس پیاوړی کوي او کله چې هم د مخاطب په وجود کې د احساس ښکلا پیاوړی شي طبعاً په شعوري او لاشعوري توګه د بدرنګۍ په وړاندې مقاومت کوي. د بدرنګۍ په وړاندې د بغاوت توپ پورته کوي او د دې سربیره انسان د دې نړۍ د پیچلې نړۍ د ناشنا ګوټونو سره آشنا کوي. یو وخت به داسې و چې انسان به د ځنګل نه یریده نه به ورته خو که د هغې زمانې څوک د معاصر شاعر کاروان ځنګل ته نظم ولولي نو د ځنګل به د یو معشوق او د محبوب په څیر باندې تمثیل کړي او د تر دې لویه ګټه نشته.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوس هم په جلال آباد ښار ملنګیان واډ کې د هنرمندانو دیرو ته ورځو او له ځوان سندرغاړي عدنان صافي سره د زړه خواله لرو.
قدرمنو اوریدونکو د جلال آباد ښار ملنګیان واډ ته سیرما د هنرمندانو دیرې جوړې دي. په دې دیرو کې یوه هم د عدنان صافي ده. عدنان صاحب ځوان سندرغاړی دی. له ده سره به خبرې کوو چې د څومره وخت نه یې ارمونه زده کړې ده او څومره وخت کیږي چې د موسیقۍ هنر تراوته او سندری بلی
دا لس کال کیږي تقریبا چې منی سره مې شوق ورمنه مې یاد کړی دا ورمنه غوم د دین اوډان دما برقی ارمونه نشي به بوټر ته وسو کوتر ارغان وې سو کوتر پهنو وې هغه مې غواله
دغه ارمونی زده کړې داسې په باقاعده توګه نشانه کړی یعنی دا چې چا ته شکر مې خي او کنه
ما د ارمونی استاد شه ده چانه چې مې زده کړې دا معلم صاحب رضوان منور نو میږي چې خدای بخلی منور استاد وې ده
او بیا څومره وخت کیږي چې هنری گروپ لري او دغه هنر ته داسې د پیښې په توګه مخه کړی
اته کال کیږي چې زه خپل هنری گروپ لرم خپل دفتر لرم خپل ز سندره وای مته کال کیږي
په دې اته کلونو کې هو به تاسو دغه جلال آباد نه علاوه داسې مواقع راغلي دي چې تاسو نور ولایتونو ته تللی او په ودونو محفلونو او د دوستانو په خادیو کې مو ګډون کړی
ولې نه بس د ځان د زده ننګرهار سندرغاړی نه یم زه د ټول افغانستان سندرغاړی یم از افغانستان کې ډیر ولایتونو ته پروګرامونو ته تللی یم نړیوالو محفلو ته تللی یم ډیر ولایتونو او کوزی پښتونخوا ته هم تللی یم چې هلته زموږ پښتانه نور زموږ افغانان دونه چې پراته د هغې محفل چې به وي نو زه تللی یم ډیر تللی
داسې ولسوالیو ته خو تاسو نه ځی دي کې خو هېڅ شک نشته دی د ولسوالیو نه خلک راځي دلته ستاسې د هنري ډیرې ته راځي او ستاسې د هنر نه قدردانی کوي کنه یعنې دا چې ستاسو نه سندرې اوري
ولې نه اوري کو په ولسوالیو کې بنم نه نو په خلکو کې خو نشته دی کو هلته وس نه رسیږي هلته نشي کولی پروګرام هغه راځي دلته کوم هوټل کې محفل نیسي یا انډیوالان غونډي کې زموږ دفتر ته راځي خپله موسیقي خپله مینه موږ سره ساتي تر اوسه پورې
اوس چې تاسې دغه هنر د پیښې په توګه باندې کاروئ یعنی ستاسې اړتیاوې پوره کولی شي د ژوند
بس خپل خواري دغه کو تکلیف وباسو شي او 15 روپۍ روزي د خپل ځان ته خپل مور او پلار ته خپل بچو ته وګټو
نو که وسه داسې په خپل خواګه غ کې یو سندره نیمه زمزمه کې خوخه دي
په دوه سترګو ولې نه زبه یو سو ټپی زمزمه کوم چې زید مینوال چې دینو ټپو ډیر مینوال یو سو ټپی ورته زمزمه کوم
ډیره بخښي
یا ساسو خزل تر ډیرا نه پوری وړما و د حال ویلو زمینشتا اې د ګلو ټکسل گې بتور لا هټ وړما وکو دن خړ مور بلانو پتا بجول د اشرفو کم قطارونا یما ورتا ویچی بل تمشت دینو وقم قلیار برات شن پخندا شنا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خط او آباد اوسئ.